څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. سلام. د افغانستان کورنیو رسنیو نن د کابل په لویدیځه سیمه کې کمپنۍ کې د اور د لګیدو د وی پیښې راپور ورکړی دی. عیني شاهدان وایي دا اور د پنځمې ناحیې د لرګیو په پلورنځیو کې لګیدلی دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه جزئیات نشته. قزاقستان د بشري مرستو یوه لویه جوپه افغانستان ته واستوله. دا سن ټایمز رسپانې د راپور له مخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 278 دی، کمپلي خیمې، بوره، غوښه، کنسار او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان ژمي کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو غوښتنه کړې، څو د دې سازمان په وینا د دې سلسلې د قربانیانو شمیر نور پسې زیات نه شي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې په ورځ په بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 11,000 امیندوارې میندې اوسي. د بیان له مخې دا میرمنې شایي ځپل شوي ماشومان پر روانو وبخشي. د بیان له مخې دا میرمنې شایي خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وزي شوي، حال دا چې په ژمي کې د هوا له سړېدو سره د میندو او ماشومانو لپاره خطرونه زیاتی شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ سازمان د پراختیايي پروګرام د مشي سمیرا سید رحمان په وینا راغلي چې هیڅ نوې زیږیدلی ماشوم باید خپله لومړۍ ساه په خیمه کې ونه باسي. د افغانستان په ختیځ کې د اګست په 1 مرګونې زلزله وشوه چې د کونړ ولایت خلک خورا ډیر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د شمال چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ. رویټرز خبری آژانس د غزې د سی چارواکو له قبل خبر ورکړ چې اسرائیلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زویدا ناحیې د دوو اوسیدونکو کورنیو 11 غړي هم شامل دي. اسرائیلي پوځ د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځېد څو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا وکړي. ټاکل شوی چې په متحد عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. تیره شپه هند د 1.3 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنګلادیش د لوبې ګټونکی له هند سره د یکشنبې په ورځ په فاینل کې مخامخ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اگست میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دی چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمیر د کډوالو راستنېدل او جیوپولیټیکي لانجې چې احتمالا اشاره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پانګونو یې ناوړه اغېز کړی دی، هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بېوزلی هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو. یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح رو پر رو باندې نورم جګېږي کده حالات دي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر وایي چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسي کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پورې نه دی کړی، څوک او په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته دی. کرۍ کور دی بس ورور جانه مېش نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه بازوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د ورستۍ کتنې په اړه د ازادي راډیو ځنګړی راپور مو اوریده. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. یا ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي او خپل نظر ووایست یا له میلمنو نه پوښتنې وکړي. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001. شمیره تکراروم، د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره 00 400 00 001. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی د کابل پوهنتون د او بخې د کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلي احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، او قمري صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، هماغه مشهوره کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالر مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولې افغانستان تر اوسه پورې د بېوزلو هیوادونو په کتار کې دی؟ دې ته لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مسایلو ته. زه غواړم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنې وکړم.
تکل سر تاسو ته محترم ملمت او همدارنګ او ګل دي جس موږ غوړې سلامونه لیک هلي وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
دا خو هغه پوښتنه ده چې زما په باور باندې یو د عام خلکو په تصور ذهن کې هم شته، خو زه په لنډو ټکو کې وایم چې د وخت ضایع مو نه شي. بالکل افغانستان سره په تېرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په کچه باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولی شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت $1.2 میلیون وو. یو جګړې عمومي عامل به د دې تر څنګ فساد وو، او د حکومت هماغه پالیسي چې دوی لرېدلې په هغه کچه باندې نه وي کومې ناقصې وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیاردونه ډالر راغلل، تاسو وایئ چې فساد وو په سمه لاره ونه لګېدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوې. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي که د لسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولې د دې هیواد په اډانه کې جذب شوې دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه هماغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارو باندې دي مصرف شوي چې هغه نن یا پرون افغانان د دغه شته وضعیت فقر بېوزلۍ نه راویستلي وو یا راښکلي وو. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران یې په دې پیسو ونه شوې، تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په متوافر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیلو په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلي دي، ولې په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 150 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې بیا هم نسبتا تر پخوانه ښه دی تر تیرو لسیزونه؟ دا مال عامو خلکو نه اورېدلی دي، د خلکو د سرخان بدل شوی، د خلکو کورونه اوس لري یوه اندازه، ډیر خلک موټر لري، دا د اقتصاد د ودې نښه ده او کنه افغانستان تر اوسه پورې هم هماغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو؟
البته په هیڅ صورت نه، افغانستان د تیرو 40 کلونو په پرتله باندې کاملا تغیر کړی ده، او دا په تیرو 60 کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د 60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده، د اقتصادي ودې یوه برخه کېدلی شي. ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم وه په دایمي شکل باندې حل نشي کولی. ستاسو خبرې سره زه موافق یم، بالکل د تېرو 40 کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو 60 کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود، په عوایدو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شرکت کړی ده، د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه جاري په عوایدو کې شوې وه، وروسته هم وشوه، خو موږ داس په هغه پیسو باندې چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې تاسو باندې د هغې ناسم مدیریت وشو، همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه د علمي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا شي.
مننه احمد صاحب، وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې له رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملکزی لیکلی، زه یو ښوونکی یم، موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بالکل خپل کور سپړلو ته هم اجازه نه ده ورکړې. دی وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېرې اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحید الله عمر لیکلی که اقتصادی وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي، میاشتنی عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې 0 ده. ثاقب ملنګ لیکلی، قسم په خدای پاک جل جلاله ته خو آیت خی مونږ په روزی پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړې. نوش جان یې شه، موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو، الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمرۍ نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دې اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو داسې معلومات شوی قمرۍ صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو، خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکي افغانان
او تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره بیا اوریدونکي مو افغانان دي، مهرباني.
نو د تشکر، خو پښتو مې فهموم یا کنده که مشکل دارم خون خود. این موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که هم پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و هم 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان، خشکسالی شدید است و همی زلزله و اینا. او دیگه همی عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې اوریدونکو په تبصره کې لیکلي وو چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوی تغذینه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همین ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به توی تغذیه و گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت چه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان، البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد، که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک امو کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجه؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را ما رد کرده نمیتونم، نی دولت ما رد کرده میتونه، واقعیت وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم، وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند از 34 ولایت افغانستان، اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با یک میکرو نواز کار میکنه، در نظام آقای یک چارک افغانی بود مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000 است.
ډیر زیات مننه له تاسو نه قمری صاحب. اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. ها، لدی اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شو، یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، لدی سره هم، لدی اوریدونکو سره هم خیر، زما همکار دلیری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمدزی صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستی راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدی شي؟ یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د هغو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمد زی صاحب، زما غږ اورئ؟
بلې، تاسو غږ ما سره قطع شو.
زما سوال دا و چې ما هلمند دی نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واورېدل په مخکینی راپور کې، د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي، څومره سړی اعتبار پرې کولای شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده، او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده، هیڅوک نشي کولای حتی مربوطه جهات نشي کولای چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده،
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي. ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څېړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مرکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزره کسانو سره مرکې کړی دي، او کورزی خپل څېړنه ده او خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپلو کارپوهانو څېړنه ده؟
بله، تاسو متاسفانه چې ماته د عمره معلومات نشته چې دوی د دغه ډیټا یا د دې رپورت په جوړولو کې دومرنۍ لاس معلومات راټول کړي دي کې دویم لاس د خلکو څخه اخیستلي دا کدي وادي کړی نو بیا به ماته ستا جواب درکړو. ما هم راپور ولوست او د دوی د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی ده ویلی شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ ده چې اوس نړیوالې مرستې کمې شوې دي او په دې باندې د افغانستان اړوند ټولې رسنۍ حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کمې جنسیانې چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوالې مرستې کمې شوې دي د پخوا په پرتله باندې او دوی یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغیزمن کړی ده بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د خوراک نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیايي سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم خوراک نړیوال سازمان مشر چې افغانستان کې د هغوی راتلونکي ژمې میاشت کې د قحطۍ او خوراکي ناامنیو د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. هغوی خبرداری ورکړی دی چې تقریبا تر 15 میلیونه پورې افغانان ښایي له جدي لوږې سره مخ شي. یعنې دا هغه خطرونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی ده که دا لومړی لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. موږ ګورو بیکاري بېوزلي زیاته شوې ده. دغسې د ازادي راډیو سره موږ د بعضې کارګرو مرکې واورېدلې چې هغوی وایي موږ ورځني ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کېږي. همدارنګه ایو چې د افغانستان کې هغوی وایي چې د افغانستان کروندګر یا بزګر چې کوم دي دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت سره مخ دي. کرایې لوړې دي، خوراکي توکي بیې لوړې دي، د خلکو د عاید په تناسب باندې ډېرې لوړې دي. نو دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تاییدوو. هم په افغانستان کې میشتې نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانې او سازمانونه هم تاییدوي. نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي ته چې دوی اشاره کړې ده هغه دا ده چې د طالبانو د ادارې مالي نظم ته هم اشاره کړې ده، لکه چې دوی د مالیاتو راټولولو په برخه کې کار کړی ده، د افغانۍ نسبي ثبات یې ساتلی ده. بالکل دا یوازې یو لنډمهاله تخنیکي پرمختګونه دي خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو په وطن پورې عملي اغېز ډېر محدود دی. باوجود دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین هڅې کوي او زه چې وینم ډېرې هڅې کوي، هغه هڅې موثرې هڅې دي، خو دا چې څه کوي دا اوږدمهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره په کار ده چې کورنۍ تولید د ودې هڅونه وشي، لکه کرنه او همدارنګه کوچنۍ فابریکې، همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمهییزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
بلې ګران ما غوړې
اوسه اورو مهرباني وکړئ.
کریم احمد ای پښتون د جوزجان څخه سلامونه مې قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، ټکنیکي همکارانو ته، تاسو ملمنو ته سلامونه. زه کریم احمد ای پښتون یم.
مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خپور شوی، په هغه کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. موږ دلته د ځینو اوریدونکو تبصرې هم ولوستې د زموږ په فیسبوک پاڼه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوي قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخبط زوړ دی او کنا د خکېدو په حال کې دی.
کومې پیژندلې ته کل سر کوي خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي، هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. یو رجحان هم د اسید اقتصاد فازه یې پدې لکه د افغانستان د نور ولایتونو باوجود چې یو رجحان د غاز او معدنو د نفت او د تیلو کور دی اما تر اوسه زموږ معدنو تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي سي دلته ځوانان بې روزګار دي اقتصاد د خلکو ضعیف دی نن که یو سړی موټر چلوي که یو سړی په جسار کې رکشا چلوي که یو سړی بل کار کوي په ورځ باندې سل یا سل پنځوس افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي نو دا په خپله دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې یو پرځن درې سوه مصرف لري هغه سل پنځوس روپۍ چې پیدا کړي اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به ښیي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده دلته به هم څه ناڅه معاش لري هغه مامورین هغه عسکر هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي ممکن د هغو معاش به لوړ وي د هغوی اقتصاد به صحیح وي سم به وي خو لیکن د هغوی اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې د نن معاش باندې کته سو هېڅ شی نه لري نو بله خبره دا ده په جوزجان کې موږ څلور قشره ډېر ضعیفه قشر یو یو معلول قشر باوجود دې چې معاش لري څوک لس زره لري څوک درې زره لري او څوک پنځه زره لري نو په دغه درې هغه لس زره لا خیر په دا درې زره او پنځه زره د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي
د دوی معاشونه تروسه پورې هم اخلي قاری صاحب
دوی کی برخه نشي اخیستای بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مرسته کول تناسه هغه بشری مرستیم پر افغانانو باندې بندي شي وګر چې کومکونه په واسطه او په دې باندې کېدل د کړیدارانو د لاس راوتل هغه کومکونه هم پر موږ باندې بنسو کوم بشری مرستي چې ایالات متحده کول یا هغه را باندې بندي شي او موږ نه میلیارډ ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې د امریکا په بانکونو کې منجمد دي نو چې دا ګرد خبرې سر راټول کړي یو خبره ځنې جوړ کړو نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي ولی زموږ غونډان موږ ته په دې عزتي ګوري ولی موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو دغه هر افغان چې د مجبورۍ دي کدا سي چې وشتل کیږي که زورول کیږي که د بل خاورې ته بیا قانون وراوړي کدا سي چې مرګ خرابېږي یا سکیږي دا خلک د مجبورۍ دي تکل صاحب بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی
مننه قاری صاحب ما په دامنز مینس کې څو ځله پښتنه وکړه خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اوري یوازې خپل خبرې مو اوریدي ما تاسو نه دا پښتنه وکړه په مینز مینس کې چې تاسو ویل معلولین ډیر کمزورې قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې او ډیر کمه تنخواه اخلي نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کیږي که نه ورکول کیږي په بنده شوې ده
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک د ازما ټلیفون یو ایب لري دلته شبکه خرابې ده شبکو هم ده د ازما ټلیفون یو ایب لري چې زه خپل خبرې کوم د بل ځغ نه اورم د ازما وزر قبول ک ته خو زموږ دایمي همکار یې
الیکم دا به خلکو داسې فکر
کوي
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل څه خبرو ته وګن نه نیسي ستاسو د ټلیفون ستونزه څوک نه خبر
یا ټلیفون ستونزه لري صاحب راځي خدمتونه قبول کوم او ته ډیر عمر سره مین سر لرو
مننه سلامت اوسه
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کیږي دغه معاش هغه چې لږ زره معاش خې کاته نه پر نن خوري نو دا غوبه دا یو لکه شل زره په تر یو اندازې پورې بسیږي او هغه معلول بلې هو هغه معلول چې درې زره اخي هغه معلول چې پنځه زره اخي او اته نفره نان خوره ولري معلول قشر ته اصلا کار نه دی شوی دغه تکل صاحب موږ معلولین بعضې مغرور دي وایي موږ د چا څه خیرات نه غواړو صحیح دی موږ د چا څه خیرات نه غواړو لیکن خپل حق خو غواړو نو دغه معلولین چې درې زره معاش اخي و هغو ته دغه درې زره د میاشتې معاش هغه میاشت په میاشت خو نه ورکوي یا په درو میاشت کې ورکوي یا په شپږ میاشت کې ورکوي هغه درې زره روپۍ د یو مریض د یوه ډاکتر د یوې نسخې دوا نه کېږي زموږ دواخانې و ډاکتران خو نو الحمدلله په انصافه خلک دي پر وینو جلا مینه رسه غواړي پر دوا یې جلا رسه غواړي خپل په دواخانه کې جلا رسه غواړي
مننه له تاسو نه اوبکې پښتون صاحب له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته لملمنه کومه پښتنه نه لري
یا صاحب د میلما څخه پوښتنه نه لرم، خدای د افغانستان اقتصاد کوي کې الله تعالی د افغانستان پر خلکو باندې رحم وکړي، خدای د افغانستان د دې قحطۍ او بدبختۍ او تنګدستۍ څخه خلاص.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قاري صاحب. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو له میلمنه ښاغلی احمد زینه او استاد احمد زینه دا پوښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس له ډیرو کلونو راهیسې مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده، اوس پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزي صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه او نیک هیلې تر څو آزادی راډیو نور همکاران اوریدونکي او مېلمه احمد صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خلاص لست خبرونه ته تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست.
بله بله، له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل.
خلاص خلاص
زرملوال صاحب، مېره مننه.
مېرمنه،
خیر دې نشته، ان شاء الله همکاران خو مخ دي
سلامت و سهمی ربانی و که ایتسل ری دی اوریدون کل پارا اموغ اوریدون کل تا چه تاسو تا دیر زیاد درانوائی لری او تاسو هم زمونگ دایمی اوریدون کی است دی موضوع کل باب تبصره لری او که دی افغانستان دی اقتصادی وزیاد پا و بغاره ایتسو و ایی کل میلمان پختنه لری می ربانی میکروفون ستاسو دای
نو نو دو پو وقت سر با دی میلمان پختنه و خویو تبصره لرو
می
ربانی په 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 ډول روان ده د چا په استله دا د دې وجنې سره اکثره هیوادونه سدي د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل په وجه باندې د ما خپل فکر باندې زه کچیر ته وغواړم د سي هیوادونه د شغال د موږ له هیواد افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي او اوس هم کوي روان دي خو الحمدلله تکل صاحب له کثر نشته استعمالومه ده اغه مخکې شل کلمه غمیز ستیر سو په وخت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده هر څه خوندې دي خو دلته د څه د څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د ټولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخکې جوړ باندې ده کله د څه سال څه غټ غټ تجاران څه د مخکې وات کې ده چې خلک ستدي غو اقتصاد تر کومه چې ما ته معلوم ده ډیر خده شغه په بهرنوي هوادونو کې څو کولري، یعنی مثلا لږه جنه بعض خلک دي چې تجارت دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لږنه چې امارات اسلامي افغانستان یو کې نه نور د خلک دي تجارت دي هغه باید پنګونه وکړي د سره اقتصاد سره محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلی شي. او بل خبره ده د یادونې ول ډیر ضرور خبره ده دلته لګاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هواد افغانستان ته الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دا اقتصاد کې چیرته ده چې یي شي دا کډوال هم ورسنه کېده چې دا بوج هم په موږ په هواد باندې یعنی یو بوج شي خو بوج نه دی ان شاء الله.
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو لپاره چې شمیر ملیونو ته رسیږي، ویلي دی چې د همدې لپاره هم مخبط ورده
نو بالکل دا ډېر ضرور ده احمد تکل صاحب باید په دې کې یعنی مخکې حکومت انجوګانی وي یا موسسې وي هغه باید رول ولوبي انشار ده ایو ان د وزیرانو منو واخلي دا شنو هی وادنه دی اوس کور امریکا متحده ایالات د افغانستان خپل حق دا غن نو تور کیا پیسې کنګل کړی دي دا ډیر وخت کی باید هغه خلاص شي او نور به د ملمنه ولند پښتنه وکم هغه پښتنه دا د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هی وادنه چې دی کچرته د دوه اړیکی مخ په کې دوشي نو د افغانستان په اقتصاد باندې سمره منفی اثر کولای شي.
ډیر زیاته مننه زرملوال
صاحب، مننه له تاسو نه نور دی وسره کولونه یو نه لای مننه محترم تکل صاحب،
ډیر مننه تاسو نه مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. احمد صاحب لمړی به دې ملمنو په سرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو.
افغانستان تا اوس زیات اندازه باندې کډوال روان دي، زموږ هیوادوال افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه. دوی بیا دا خبره هم وکړله چې الحمدلله دوی خوشحاله دي، په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له واجبه دوی خوشحاله وي. خو که موږ بره د نړیوال بانک راپور ته وګورو، نو د دغې اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ یا رکود حالت باندې روان دی، د دې د نور عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ ګڼ شمېر هغه کډوال هېوادوال چې په نورو هېوادونو کډوال اوس افغانستان ته راځي. زه په دې خبره باندې دا خبره تاییدوم چې دوی به وطن ته په راتګ باندې خوشحاله وي، خو د دغې خبرې سره باید دا هم ووایو چې د دوی راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنیو حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو، مخصوصا په زیات شمېر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پې وکړئ. خو د نور د بل اوریدونکي د قاري صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ، نو زه به خپلې پوښتنې وکړم.
بالکل،
مننه له تاسو نه. هم د کډوالو د راستنېدو په مسله کې پاتې کیږو، دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي؟ له یوې خوا که ورته وګورئ نوی خلک راځي، نوی وګړي په زیات شمېر وګړي راځي، له مسلکي مهارتونو سره راځي، له پیسو سره راځي دلته، او د اقتصاد د هیواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي، یعنی د دې هیواد اقتصاد ته یو څه ورکوي. نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمېرل کیږي؟
جواب وایم، هغه دا چې دلته بیا د کار په با مارکیټ کې د کار غوښتونکي ډېریږي، په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لږ ستونزې هم لرو. نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوي دي. نو یو منفي اغېزه دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتونکي ډېریږي، او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي. د دې تر څنګ تاسو اوس عمل ګورئ، خپل باندې اورېدونکي وایي په کمنټونو یا په نظریاتو کې هم وایي چې کورونو کرایه او خوراکي توکو بیې لوړېدو ته تقاضا زیاتېږي، چې دا هم د دې یو منفي پایله ده. همدارنګه عامه خدمتونه دي، روغتیا ده، ښوونه ده، دغه عامه خدمتونه زیانمن کېږي ځکه په دې چې په دې باندې بیا فشار ډېرېږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي، که په بې نظمۍ راستانه شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمۍ هم ویلی شو، ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت توقع خلاف دا کار کېږي
ناڅاپي راځي، په دې خاطر د دواړو هېوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول ایستل کېږي بې له دې چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. همداسې وایي؟
بالکل، نو یو ډول بې نظمي موږ ورته ویلی شو بې نظمۍ سره راستنېږي، نو پرته دا بغیر چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په د اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کې، نو دا په مجموع کې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کېږي. باوجود د دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
له تاسو ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي راډیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي، خراب هغه حالات خراب دی ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هلې تناستیو. اکرام الله لیکلي، په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مه ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي، الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلی، د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو، نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي، کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل ومو خوړل. نقیب الله شریف لیکي، نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلي، څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، دولس لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پېکې ده، اوس حیران یم چې دا شپاړس لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي، اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم به شي. مهتاب پښتون لیکي، په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي، خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي، الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، ګزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي، اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي، او عواید شته اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلي، الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغدې هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلوده. واحد معصوم لیکلي، نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلي، افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده، که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن وشپېته افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 15 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اته محمد کاکړ لیکلي، په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخوا باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی، په افغانستان کې خودي ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلي، هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل، جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا یو لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 6500 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ و، خو هغه وخت ډالر په 3 افغانۍ و. اوس ډالر په 8 افغانۍ دی، تیل 3 افغانۍ دی، سپینه سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی، نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي، اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولی نشي، ځکه چې عواید ملک او مصرف ډیر دی، او په ځانګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلي، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي، تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیار د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمد زی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و، فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خو دی وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره، که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملاً نور اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن د نسبي امن د افغانستان کې ولې عملاً موږ د نوي امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نه شو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې جواب غواړي استاد احمد زید، دا چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او که نورې سرچینې هم ورکې زیاتې شوي، او که دا چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده.
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو. د دې تر څنګ نږدې تقریبا 50% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي، ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې کېراب کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو دوی حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې د 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي هغه په افغانستان کې تر غنه مثلا داسې دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کروندګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي. په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون په کار دی.
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخکې ویلي، زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او د دې لپاره کار کول په کار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هیوادونو زراعت به کار نه شوی، د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوص توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې، پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله، متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باوجود چې کار کوي، خو هغه کافي او کارونه چې دي بس کافي نه دي، بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو په راټولولو کې، همدارنګه د قانون په استخراج باندې ډېره زیاته سنجیدګي کوي.
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي، ژوند کې مهیز بدلون نه درغلی، اته زره مو معاش دی، هر څه برابر دي، زنه پیغام مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي، په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دا زموږ حال، نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي، د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي، دیارلسه و یو نویم کال کې فارغ شوی یم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمای لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي، د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي، په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي، عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای لیکي، الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دي چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځلس لک افغاني مصرفوي او خرج ته منډي وهي. لس پنځلس لک افغاني چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغاني کار شروع کړی و، نو د شل لک افغاني پر څه شي قرضدار شویم. د هم تنزو صدرالدین سروري لیکلي، سهار وتلی و مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، اووه سوه افغانۍ د پنځو سوو یې تیل خوړلي دي. حکمت الله مندوزی لیکي، په هر حال مو صبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د پنځلسو ورځو هم نه کېږي. انعام الله افغان لیکلي، قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي، زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي، میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې به له کومه پوره شي؟ د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاري ده. زرتاج ملاخي لیکلي، دوه ویشت نفره کور مو دی او اته زره افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي، مخکې پوره کول، اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي، دلته شپږ زره اووه زره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کامنټونه هم و، خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خپرونې تر پایه یوازې دوه دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب، ستاسو خبرې به واورو، د پای خبرې.
ډېره مننه تکم څه د ټولو اوریدونکو د محترم مېلمه ده، او هغوی څوک چې زموږ غږ اوري د خپرونه کې موږ سره پاتې شول، مننه ترې کوم. بس تا چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده، د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول په کار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا ده چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغیرات راوړي، او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي. کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېره زیاته دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره خیر وي، او خصوصي تور ملاتړ مو انشاءالله موږ کولی شو چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته همدارې چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې د حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمنو اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی خبرې مو وکړې. د ازادي راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونې اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخاندم، په دې زخمی شونډو خندلای نشم، دوران وطن یو غم جن لوریا، تاته لاس نسرا کولای نشم،
ته بعد مینه یک زخم